سلامونه. وخت په افغانستان کې د ساره ته بجې شوې ده. سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. لومړی د فوټبال د نړیوال جام خبر. ارجنټاین د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام وګاټه. ارجنټاین په پای لوبه کې د پینالټي په شوټونو سره 4-2 له فرانسې لوبه وګټله. دا دریم وار دی چې ارجنټاین په خپل تاریخ کې د فوټبال نړیوال جام ګټي. دوه وری مخکې په 1988 او 1988 کلونو کې دا جام ګټلی و. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوې دغه څلور کسیز هیات په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو، د پاکستان پر شارج دافیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د کمپاین پرس کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغي له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بله اونۍ یعنې را روانه دوشنبه په شرقي حوزه کې پیل شي. روان میلادي کال چې دای وروستۍ میاشت ده، په افغانستان کې د ګوزان یوه مثبته پیښه په کونړ او بله په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFJC په کندهار کې د یو پخوانی محلي خبریال د ځانوژنې د پیښې په اړه خپګان وښود. دغې ادارې په یو لنډه اعلامیه کې ویلي، پخوانی خبریال نصیر میرزایی چې له زما او نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی و، پرون یکشنبه ځانوژنه کړې. که څه هم د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پخوانی خبریال له بیکارۍ کړېده او اقتصادي ستونزې هم درلودلې. د عراق په شمال کې پرون یکشنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی ووژل شو. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي، په کرکوک ولایت کې چې په تیلو غني دی، لومړی د پولیسو موټر پر یو منفجره وسله ور برابر شو، چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني هیات سره پر مهمو مسایلو، له دې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. په دغې کتنه کې د ایران نوی یا پخوانی سفیر نه و شامل. د راپورونو له مخې د ایران پخوانی سفیر د طالبانو په اړه تر ځینو څرګندونو وروسته چې د هغه غږونه افشا شوي وو، له خپلې دندې لیرې شوی دی. په دې اړه له یو کارپوه سره خبرې لرو چې د ایران او طالبانو اړیکې څه ډول دي.
د امینیان ایسته کوي چې تر څو طالبان په غوسه نه سي او یا د ایران سره د طالبانو اړیکی لام خراب نه سي.
د کیګدې د ګرځند ښوونځي له بنسټګری مریم امرخیل سره مرکه لرو.
کیګدې ګرځند ښوونځي تر دا مهاله 1012 تنه کوچه ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د فوټبال نړیوال جام بیګا د لیونل میسی په مشرۍ ارجنټاین لوبډلې وګاټه. میسی د جام تر ګټلو وروسته وویل، موږ هر څه تر سره کړل او له خدای شکر کوم چې دا جام موږ ته را په برخه
کړ.
په کندوز کې خلک د لیلامي جامو د اخیستلو لپاره بیړه کوي، ځکه چې ژمی را روانه او هوا سړه ده.
دلته راغلی ځان ته یو دانه جان پر اخلم، دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خوا مغازه کې قیمته دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایرانی هیات سره پر مهمو مسایلو لدی جمله د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل ویلی د ایران په هیات کې ډیپلوماټان او د رسنیو کارکونکو شامل وو. د ایران په هیات کې د افغانستان لپاره د ایران نوی یا هم پخوانی سفیر نه و شامل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې ایران د طالبانو پر خلاف د خپل سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته هغه بدل کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په اړه ډاډمن دی او د پخوانی سفیر بهادر امینیان بدلول یا د سفیر بدلول د ایران خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پرون په ځینو ټوچونو کې له ایرانی هیات سره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د کتنې خبر ورکړی او وایي متقی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې ایرانی رسنۍ دې د افغانستان مثبت او واقعي تصویر وړاندې کړي. په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د سفارت مرستیال حسین مرتضوی، ځینې نور ایرانی ډیپلوماټان او د رسنیو ځینې استازي شامل وو. په دې کتنه کې د پام وړ موضوع د افغانستان لپاره د ایران د سفیر بهادر امینیان نه موجودیت و چې د ایران د نیمه دولتي اجانس اسناپ حواله په وروستیو کې امینیان له دې دندې لری کړای شوی او پر ځای حسن کاظمی قومی د افغانستان لپاره د ایران د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. حسن کاظمی قومی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیره شنبه د دې بدلون خبر ورکړ. د ازادۍ رادیو د ایرانۍ څانګې رادیو فردا د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر خلاف د بهادر امینیان د خبرو تر افشا وروسته هغه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه له دندې لرې کړی او پر ځای حسن کاظمی قومی ګمارلی دی. رادیو فردا د فارس خبری آژانس د داخلي بلوټن د راپور په حواله خبر ورکړی چې بهادر امینیان د ته په منسوبو صوتي پیغامونو کې چې انټرنیټي هکرانو افشا کړي طالبان د نه منلو فاجعه او د شرم وړ بللې دي. د دې صوتي پیغامونو له مخې ښاغلي امینیان طالبان د مغولو لښکرو سره تشبیه کړي او ویلي دي ایران بل چاره نه لري بلې دې چې طالبان د مغولو په څیر متمدن کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بلې دي چې د دغو صوتي پیغامونو په اړه عکس العمل وښیي په افغانستان کې د ایران د سفیر بدلول د ایران خپل داخلي موضوع وبلله، خو وی ویل د افغانستان په اړه د تهران پر پالیسیو ډاډمن دی.
موږ ته دا مهمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې له موږ سره ښه وي، د خلکو اړیکې یې هم ښه وي، د تجارت، اقتصاد او مرزي مسایلو همداراز د سیمې د امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. مهمه نه ده چې سفیر څوک وي، مهمه دا ده چې له افغانستان سره یې د حکومت پالیسي او چلند څنګه دی چې هغه د ډاډ وړ وي.
کابل کې د ایران سفارت بهادر امینیان ته د منسوبو صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې چې څو ساعته وروسته یې بیا ډیلیټ کړ لیکلي وو د افغانستان د سفیر په توګه د امینیان د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه هغه ته په منسوبو صوتي پیغامونو پورې هیڅ تړاو نه لري. په کابل کې د ایران سفارت په یو بل ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه د امینیان دنده پای ته ورسیده او هغه به د دودیز ډیپلوماتیک بهیر په توګه تر درې کلن ماموریت وروسته ایران ته ستون شي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د ایران لزینو ډیپلوماټانو سره داسې وخت خبري وکړي چې په دې کتنه کې د کابل لپاره د ایران پخوانی یا هم اوسنی سفیر حاضر نه و. ایران د افغانستان لپاره خپل سفیر بهادر امینیان بدل کړ، هغه هم د سفیر د صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته چې په هغه کې طالبانو ته بدرد ویلي و. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومي د کار د پیلولو هرکلی وکړ. ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استاد حسن کاظمی قومی د نوي سفیر په توګه ټاکلی. زموږ همکار صالح محمد صالح د نړیوالو چارو لشنونکي حکمت اعظمي سره د مرکې په پایل کې لاغه پوښتنه کړي چې د ایران د سفیر بهادر امینیان بدلول د هغه د صوتي پیغامونو له افشا کېدو سره څومره ارتباط لري.
زه فکر کوم په دې کې شک نشته چې د ایران د پخواني سفیر امینیان هغه څرګندونې چې طالبانو پر وړاندې کړې وې او هغه لیکس ولې په دې کې یو عمده رول درلودی چې هغه تبدیل شي. اگر چې د ایران سفارت دا وایي چې امینیان په افغانستان کې درې کاله ماموریت ترسره کوي او درې کاله ماموریت وروسته تبدیلیږي، ځینې سفارتونه دوه کلن خپل سفیران دوه کاله لپاره راستي، ځینې درې کاله لپاره، خو هغه ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ډېر تجربه لري د هغې د کاري موده غځولو امکانات ډیر زیات ستا بلخصوص په داسې اساس شرایط کې. نو زه فکر کوم دا یو عمده رول درلودی چې دوی امینیان ایسته کړي چې تر څو طالبان په غوسه نه سي او یا هم د ایران سره د طالبانو اړیکې لام خرابې نه سي.
تاسو نن سبا د افغانستان او ایران اړیکې څنګه ارزوئ؟ آیا ایران چې مخکې طالبان یوه تروریستي ډله بلله لا هم پر هغه پخوانی دریز ولاړ دی؟
زه فکر کوم دا ډیر جالب دی. جالبې په دې کې ده چې کله چې طالبانو پر خپله دوره کې پر مزار باندې حمله وکړه، مزار یې ونیوی، هلته د ایران ډیپلوماټان ووژل شول، او هغه شروع د ایران او د طالبانو د خرابو اړیکو یو بنیاد کېښود. وروسته ایران د طالبانو مخالف جبهې ته کومکونه کول، د دې کومکونو تر څنګ کله چې د طالبانو په اول دوره کې حتی ایرانیان تر دې سرحده ورسېدل چې د ملا عمر پر کور باندې یو موټر بم حمله کړی و چې پاکي ملا عمر ته کم زیان نه ورسېدل، مګر د فامیل ځینې نور غړي د راسي ووژل سي. هغه حمله ټرک بم ټانکر بم چې کومو هغه منابع ماتول چې د ایران کړو، دا غن وروسته کله چې مسله دې ته ورسېدل چې په افغانستان باندې امریکا حمله کوله، نو ایران دا غي همکاري وکړل. واضح علت دا و چې ایران او طالبان ډېر خراب اړیکې سره درلودل، حتی په یو سات په یو وخت دا چانس و چې دې سره جنگ ته لاړ شي. نو ایران د امریکا حمله یو نو فرصت وګڼل چې طالبان له منځه یوسي او طالبان د افغانستان ورکسي، چې کوم د ایران لپاره ګټه وو. وروسته چې بیا کله ایران د امریکا سره خپل اړیکې خرابېږي، ایران افغان طالبان په یو شکل د همکار ویني چې تر څو امریکا ته دغه ورسي تاوان ورسي. دا بیک ګراوند پر دې مهم دی چې چونچې راتلونکي اړیکو باندې تاثیر لري. زه فکر کوم د طالبانو په شل کلنې جګړه کې ایران د افغان طالبانو سره کومکونه کوله، مګر دا کومکونه په څو ساحو کې محدود و. یو دا مشخص طالبان تلل، یعنی طالبانو ټول ډلې ته نه تلل، مشخص همکاران چې طالب ایران پر باور درلود هغه ته تلل. دوم مسله دا و چې ایران تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې افغان طالبان ته خپل خاوره کې ځای ورنه کړي، فقط مالی کومکونه سره وکړي، او هغه مالی کومکونه باید یوازې د امریکا او د غرب پر وړاندې استفاده شي، کوم چې د ایران او د طالبانو مشترک دښمن. په لاندې کې د ایران او طالبانو اړیکې د تکابل د سکوت وروسته ډیر زیات تغییر موندلی دی. دواړه اړخونه د خپل اړیکې د سر ارزولي دي او یو بل ته ضرورت د سر ارزولي دي. زه فکر کوم ایران لکه څومره چې پخوا طالبان ته ضرورت درلودي، عمره نه لري، چونکه مشترک دښمن یې چې هغه امریکا او هغه نور په افغانستان کې نشته.
د نړیوالو چارو شنونکو حکمت الله اعظمي چې د طالبانو د حکومت او د ایران د اړیکو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې په زرګونو افغان پناهغښتونکو د خوندیتوب او ښه ژوند په لټه کې دي. د دسمبر د 13مې یاد پناهغښتونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي په تیرو 8 کلونو کې 15,000 پناهغښتونکو مړه شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په میلیونونو وګړي په نورو هیوادو کې کډوال دي، او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دا لړۍ نور هم چټکه شوې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچوي زرګونه افغان پناهغښتونکو د خوندیتوب او ښه ژوند په لټه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دي. اوچا پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي د نیول کېدو او اخراج ویرې د ژوند ژغورونکو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د پناهغښتونکو مخه نیولې ده. اوچا وایي د دې لپاره چې په زیانګالو حالاتو کې د پناهغښتونکو خوندیتوب بهتر شي او باور ایجاد شي، نو د پناهغښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان څنګه بیا د پناهغښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اکسونو د یو نندارتون له خبر سره لیکلي، هر کال افغانان د شخړو، طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخامخ کیږي. د دروي په کابل کې د اکسونو نندارتون د دې لپاره تنظیم کړی چې په افغانستان کې د پناهغښتونکو موضوع رابرسېره شي. پرون په کابل کې د پناهغښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه ته د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي وویل افغانستان ته سوله راغلی او پناه غوښتونکي باید ورته راستانه شي.
اگر کسایی که احساس
هغه کسان چې د ناامنۍ په اړه د تشویش له کبله له افغانستان څخه وتلي دي هغوی ته مو پیغام داده چې خپل ګران هیواد ته راستانه سي. افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی.
خو په راپورونو کې ویل شوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون پر ټویټر ولیکل غیر منظمه پناه غوښتنه لا هم په درنه بیه تمامیږي. د ګوترش په وینا په تیرو اتو کلونو کې لږ تر لږه 150,000 پناه غوښتونکي مړه شوي او زرګونه نور لا درکه دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا پرون وویل په نړۍ کې هر اتم کس یا کډوال یا هم پناه غوښتونکی دی. د دې ادارې په وینا کډوالو په بیلابیلو ټولنو کې مهم رول لوبولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په یو لړ ټویټونو کې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل په 2022 میلادي کال کې 1.3% هغه ښځې چې د کورونو مشري ورلغاړې وه د بې ځایه کېدو له ستونزې اغېزمنې شوي چې اوس کار نشي کولی او د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی. پرون د ډسمبر 13 د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ وه او سږکال دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران او همدارس د نړۍ په نورو برخو کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کوي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناهین سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کیګډی په نوم د ګرځنده خونځیو بنسټ تر اوسه په افغانستان کې د کوچیانو تر زرو زیاتو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. د دې ابتکار مسؤوله مریم امرخیل وایي زده کړو ته د کوچیو ماشومانو لیوالتیا زیاته شوې او دوی هم هڅه کوي چې ورته د معیاري تعلیم زمینه برابره کړي. زموږ همکار صالح محمد صالح له اغلې امرخیل سره مرکه کړې.
کیګډی ګرځنده خونځی تر دا مهاله 1,200 تنه کوچیو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او دغه ګرځنده خونځي په افغانستان کې لومړنی ګرځنده خونځي د سلی کوچانو لپاره جوړ شوی دی. موږ د کوچانو له تاک سره یا له کوچ کېدلو سره سم مکتبونه هم هماغه سیمو ته سي دوی کومو سیمو کې مشتکې انتقالوو او هلته هم د زده کړو بهیر په نورمال شکل باندې پر مخ باندې ځي.
د افغانستان په نور برخو کې د زده کړو لپاره د دغه سي زمينې برابرول څه امکانات استاد په نظر غواړي؟
زموږ په هیواد کې خونیز بهیر له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ ده او باید په دې کې موږ ټول برخه واخلو. موږ سي کوم مکتبونه دي دې لپاره خو داسې کوچان لپاره دي او په ګرځنده ډول دي نو ودانۍ نه سو ورته جوړوي او بل موږ دومره امکانات هم نه لرو. خو موږ د خپل زده کوونکو لپاره یوازې خیمه ماشومان لپاره کومه قرطاسې دوی لپاره ضرورت ده د دې تر څنګه د مکتب کتابونه د درسي نور درسي مواد دوی ورته ضرورت لري. د ښوونکو معاشات دي اداري سټاف معاشات دي نو امکانات ته ډیره زیاته اړتیا لري او دا باید په دوامداره توګه باندې پر مخ بوتل سي چې موږ په ډیرو کم امکاناتو باندې مکتبونه پر مخ بیایو خو په ډیر ښه کیفیت سره یې پر مخ بیایو. ارامونی او هر میاشت ښوونکو ته پلان ورکول کېږي چې خپل درسي بهیر په خورا ښه توګه سره په شفاف ډول سره په منظم ډول سره پر مخ بوزي. زده کوونکو سره باید له کومې شیوې نه کار واخلي تر څو زده کوونکي هم درسي بهیر ورته ستونمن نسي او دوی ضرورتوري نه کی خو بیا هم د کوچانو ماشومان خورا ډیره لیوالتیا له زده کړو سره لري او د مکتب سره او بهیر ډیر ښه روان ده.
له بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه تاسو کړې ده، دوی څه مرسته کولی سي ستاسو د دې ابتکار د پیاوړتیا په برخه کې؟
موږ څه کله کېږدۍ ګرځند ښوونځي جوړول او د دې د جوړولو یوه موخه همدا وه چې موږ ولې باید چې نورو خلکو یا نړیوالو ته سترګې ونیسو او چې تر هغوی موږ ته یو چی یا یو خدمت وکړي. په همدې موخه باندې ما وغوښته چې موږ باید په خپله یو بل ته لاس ورکړو او په خپله خپل وطن جوړ کړو. د تعلیمي بهیر، د اقتصادي بهیر، د نور هره برخه چې ده موږ په خپله هم کولای سو ډېر څه وکړو وطن لپاره. نو په همدې موخه باندې د گوفنډمی د مرستو راټولولو لینکس هر کال په لاره اچوم او په دې کې بیا ټول هیوادوال څوک لس روپۍ شل روپۍ پنځه روپۍ څومره د دوی وسه کېږي په دغه صندوق کې مرسته کوي او دغه مرستې بیا موږ په کېږدۍ ګرځنده ښوونځي باندې د بهیرې پر مخ ورته بیایو او دغه شان مخته ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. لوبه تر یو سلو شل دقیقو پورې هم درې درې مساوي مخته لاړه. بلاخره ارجنټاین په پینالټي شوټونو کې 4-2 فرانسې ته ماته ورکړه او په دې سره شپږ دېرش کاله وروسته د درېیم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. نور جزئیات د بختیار ساحل په رپورټ کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ارجنټاین د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام په پیلوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوټونو سره 4-2 ماتې ورکړه او په دې سره د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. سیالي تیره شپه د کابل پر وخت ماښام 9:30 د قطر په لوسی لوبغالي کې پیل شوه او د لوبې 30 دقیقې تیرې شوې چې د فرانسې لوبغاړو خطا تر سره کړ چې د پینالټي سبب شوه. د ارجنټاین لوبډلمشر لیونل میسي د پینالټي شوټ تر سره کړ او په ګول یې بدل کړ. میسي او ملګرو په ډیر دقت سره لوبه پر مخ بیول او د پرله پسې هڅو په پایله کې د لوبې په 6:30 دقیقه کې د ماریا په یو غوره شوټ سره دویم ګول هم تر سره کړ. فرانسې د لوبې تر 88 دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع تر لاسه نه کړ، خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا تر سره کړ چې دا هم د پینالټي باعث شو او د فرانس ستوري لوبغاړی امباپي د پینالټي دغه موقع په ګول بدل کړ. د فرانسې لوبغاړو د لومړي ګول تر وهلو وروسته د ارجنټاین په ګول خپل بریدونه زیات کړل او د لوبې په 28 دقیقه کې تر یو غوره پاس وروسته ګیلیان امباپي دویم ګول هم واهه او لوبې 2-2 برابر کړه. سیالي تر 90 دقیقو پورې په برابر توګه پر مخ روانه وه، خو د لوبې اضافي 30 دقیقې خورا پسرو پورې وې. یو سل 8 دقیقې تیرې شوې وې چې میسي د دریم ګول وهلو چانس ترلاسه کړ او دا وخت د ارجنټاین مینوالو د بریا جشن هم پیل کړ، خو دې خوخی ډیر دوام ونه کړ چې د ارجنټاین لوبغاړی یو بل خطا تر سره کړ او د پنالټي شوټ یو بل موقع فرانسې ته په لاس ورغله. د لوبې پای ته 2 دقیقې پاتې وې او بیا هم امباپي پنالټي شوټ په ګول بدل کړ. د لوبې نور وخت پای ته ورسید او د پنالټي شوټونو مرحله پیل شوه. امباپي او میسي خپل شوټونه ګول کړل، خو د ارجنټاین ګول کیپر د فرانسې د یو شوټ دفاع وکړ او بل شوټ د فرانسې له لوري خطا تر سره شو. بلاخره ارجنټاین 4 او فرانسې 2 ګولونه ووهل او په دې سره د دریم ځل لپاره دغه نړیوال جام ارجنټاین وګاټه. ویل کېږي چې خای لیونل میسي تر دې وروسته د ارجنټاین لپاره په نړیوالو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه بلاخره وکړه شول چې په 5م نړیوال جام کې ارجنټاین نړیوال اتل کړي.
هو، موږ کار بشپړ کړ، تر دې مو زیات نه غوښتل. له خدای ډیر شکر گزار یم چې ما ته هر څه راکړل د دې جام او د دې پایلې لپاره چې ما یې هیله درلوده او زما هم ټیمیانو او ارجنټاین هیله درلوده.
پوره شپږ دېرش کاله وړاندې په 1906 کې زیږدیز کال ارجنټاین د مارادونا پر مټ د فوټبال د نړیوال جام دویم اتلولي ګټلې وه او تر هغې وړاندې په 1908 کال لومړی نړیوال جام ګټلی و. د پیلوبې په دې شاندار سیالۍ کې لیونل میسي درې او امباپي بیا 4 ګولونه ووهل او په دې سره امباپي د 8 ګولونو په وهلو سره د دې سیالیو مخکښ ګول وهونکی شو او د سرو زرو بوټ ورکړل شو. د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام د ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټاین فرناندس ته ورکړل شوه. دغه راز د غوره ګول کیپر جایزه هم د ارجنټاین لوبغاړي ایمالیانو مرنانډس وګټله او د ټول تورنمنټ غوره لوبغاړی بیا د فوټبال افسانوي ستوری لیونل میسي وټاکل شو. د پیلوبې په دې شاندار مراسمو کې د ارجنټاین لوبغاړو ته د تلولې جام ورکولو تر څنګ د سرو زرو مډالونه او د فرانسې لوبغاړو ته د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول.
ور بشو کندوز ته. هلته د ژمي په رسېدو سره په کندوز او تخار کې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د لیلامي توکو بازار ښه تود دی. د لیلامي لباسونو یو شمېر پیرونکي وایي بېروزګاري، فقر، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دی چې زیات شمېر خلک د سپما په خاطر د ژمي لپاره لیلامي لباسونه اخلي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او د اقتصادي ستونزو لمن خورا پراخه شوې او له امله یې زیات شمېر خلک د ژمي لپاره ګرم لباسونه له لیلاموی څخه پیري. د محمد نبی احمدزي په نوم د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په لیلاموی مارکېټ کې ګرم لباسونه ګوري، هغه ازادي راډیو ته وویل په خوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او اقتصادي وضعیت یې ښه و، خو د نظام بدلون سره وزګار شوی او ساش کال د خپلو اولادونو ته د نوو جامو د اخیستلو وس نه لري.
دلته راغلی ماسې دلته یو څو دانې لیلامي واخلو د ژمي لپاره، د حیوانانو لپاره ډېر قیمتي ده، بېکاري ده، کار مار شهید شي هم نشته ده. دغه لپاره راغلی اوس د حیوانانو ته ځان ته کالي مالي او دغه کشونه مشونه واخلو. د کارو په غم کې اوس یو کار مار پیدا شي، دغه کار ځوانانو ته برابر شي، هیڅ مشکل هم نشته.
یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ د سید امیرشا شینواري په نوم یو اوسیدونکی چې په لیلامي توکو کې د ځان لپاره کورتۍ لټوي، ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی یم ځان ته یو دانه جان پر اخلم، دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خوا مغازه کې قیمته دي او ښه په مناسبه بیه دلته اخیستل کېږي او ما هم ځان ته دغه ته یو دانه جان پر واخیستم. دا چې دا دلته په ارزانه بیه هم پیدا کېږي او ښه مغازه کې هغه شان قیمته دي او موږ ته هم دغه ځای مناسبه ده او دلته ارزانه پیدا کېږي خلکو لپاره.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکی احمد شاه چې د طالقان ښار د لیلامي مارکېټ کې د خپلو کوچنیانو لپاره ګرم لباسونه پسې ګرځي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله لیلامي لباسونه پیري.
پیسې نشته دي، کاروبار نشته، نور دم تخال غواړو دا رامی رامی مونږ کوي کاروبار.
د تخار ولایت مرکز طالقان ښار یو اوسیدونکی توریالی احمدی هم ورته خبره کوي.
سابق کې بود خو مردم کارهای دولتی زیاد داشتن،
پخوا د خلکو کاروبار ښه و، اکثره خلکو په دولتي ارګانونو کې دندې لرلې. د سیاسي تحولاتو له امله زما په شمول زیات شمېر خلک بې دندې شول او اوس دلته خلک د مجبوریت له مخې راضی ترڅو د خپل اولادونو لپاره ارزانه بیه لیلامي لباسونه واخلي.
څلوېښت کلن امین الله چې په کندز ښار کې د لیلامي جامو دکان لري، هغه وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د دوی بازار ښه تود دی.
سږ کال لیلامي د مونږ ښه دی وروره، له هر کال نه سږ کال بازار د مونږ ښه ده. په دې چې خلکو اقتصاد ضعیفه ده، ډېر خلک دلته راځي وروره، مغازه ته خلکو وسه نه رسیږي وروره، په دې چې نه رسیږي اقتصاد خلکو زوبل. یو خوانه د کور جنجال دوم وروره، پیسې نشته، دونه د مونږ لیلامي زاړه نه دي چې وروره مونږ له خارج نه راوړم، دلته د خلکو حاجت رفع کیږي وروره.
په کندز کې یو شمېر روغتیا پالان له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د جلدي ناروغیو د مخنیوي لپاره باید لیلامي توکي له اغوستلو مخکې ومینځل شي او له اوتو کولو وروسته ورڅخه ګټه واخیستل شي.
تاسو له پیغامونو
ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. د مسلم باغ د کیمپس خبره کوم. ورور دا یونیسر والا دن تر عزیز غریبانو سره کومکونه کوي، مګر د کیم مستران چې دي هغه هر یو پر دې کارډونه جوړ کړي دي. چا چې ټلفونونه ورکړي څه کارډونه راغلل جوړ دي، کومه نیمه یې ستا نیمه یې زما. د دې غریبان ټول د غیور ته ګرځي، غریبان ټول د غیور ته ګرځي، مګر دوی درې درې کارډونه پنځه پنځه کارډونه جوړ کړي دي. دا د یونیسر والا خوښه ده غش د شاغوتې ورکوي مشرانو ته، او چې غریبانو ته ورکوي، غریبانو ته ورکوي خو غندې وخوري، او چې غریبانو ته نه ورکوي بیا دې نه وروره د مرست بیا اګر سره نه ورکوي. ضرورت یې نشته، ټول غریبان د غی ګرځي او ماړه چې دي او مشران چې دي هغه درې درې پنځه پنځه جوړ کړي دي. پر دې کارونه یې تېر کړي دي، وایي نیمه ستا دي نیمه زما دي. نور د دې دغه چې غریبان ټول دغه ورته ګرځي، د ماښام پر اوږو قدرت نه لري، هغه دغه ورته ګرځي. وسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته له سلام نه غوښتل مې دا ده
چې د مخکې به مونږ کوم ستونزو شکایت وو همدا ازادي راډیو ته به مونږ زنګ وهم، همغې به وویل چې زمونږ غږ به نشره. اوس زمونږ ډېره ستونزه د داخل په وطن کې، په ولایتو کې، په هېواد کې مونږ ستونزه مشکلات چا ته وي، ټول همدغه دعاګانې یا الله ته کوو، بس نور څه وکړو، نور نو وسه خو د مونږ په لاس نشته. همدغه راډیو